مستغنی پرون ازادي رادیو ته ویل چې د سولې د څلور اړخیزه غونډه به د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته پکتو له طالبانو سره مخامخ خبري په نږدې وخت کې له امکان لري بولي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه، چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې په اړه څلورمه څلور اړخیزه غونډه راتلونکې سه شنبه چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکې غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنې د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تېره غونډه کې سولې ته سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر سرګند وي.
زه فکر نه کوم چې ډیر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډیر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تفشیشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبینی ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو له روغتیایي خدماتو سرټکوي وایي حکومت دوی ته د خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی او د مور ماشوم د مړینې کچه زیاته شوې ده. مخکې تر دې چې د داود تپان راپور واوري له پکتیا څخه په همدې ارتباط یادونه کوم چې د دې راپور نه وروسته د ژوند رنګونه خپرو او دغه راز ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام.
د پکتیا اوسیدونکو په ولسوالۍ او کلیو کې د روغتیایي وضعیت څخه شکایت کوي او وایي چې د ناسمو روغتیایي خدماتو او د خدماتو د نشټوالي له امله ورځ تر بلې ناروغان د مرګ کندې ته لویږي. د پکتیا ټولو دیارلس ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو کلینیکونو او روغتونونو څخه شکایت کوي. د ډاکټرانو نشټوالۍ، غیر حاضري، نامسلکي توب، د دارو درملو د نه ورکړې، د پخپل وخت خدماتو نشټوالي د خبرو اصلي موضوعات دي. دوی دا هم وایي چې په سیمو کې د ولادي ناروغانو پالنه نه کیږي او په کلینیکونو کې د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو نشتوالی او کمزوري روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې زیاتیږي. د منګلو د دوو ولسوالۍ اوسیدونکي
خوراله دن خیل د مرزا کې ازوت خور خبرې دي یو ډاکټر ته خبرای دی یو خدا ته خبرای دی یو مړه دی وای خدا ته دوی کوي
څنګه تداوی تاثیر کوي
ته دوی تاثیر چې کړه خو بیا یې میګوالو دی
حکومت پښتنه کې ولا خدا پښتنه کې چې دا پښتنه کې میګ نه څه تیر وي کنه دا سجل پښتنه نشته کنه چې دا سجل پښتنه وشي کنه نور دا سوخه دوی پوسټلو کې اړتیا پسې د میکتا کورندې شو.
د دوی په خبره چې ولایتي اداره د صحیح وضعیت د څار ډلې نه لري او په منظم ډول د خپلو کلینیکونو نظارت نه کوي او نه هغه ډول چې لازمه د کارکوونکي استخداموي. په خبره په دنده ګمارل شوي کسان په اړیکو راغلي دي. د زرمت ولسوالۍ دوه تنه
زه یوسف د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زرمت کې خو کلینیکونه شته خو بس په نوم باندې کلینیک د نور څه نهشته. ښځینه ډاکټرانې به دومره ته وایم چې له دولسم هم لا نه دي فارغ او بس ورې چټي پټي هسې وخت تېروي نور څه تداوي دغه یو شی نه شي کولی. مرکز نه نظارت پرې کېدلی نو ورې به یې روغې ډاکټران نه لېږلي یو شی مسور.
نوم یې سلطان محمد د زرمت. یو شبکه د خپل د زرمت یو کلینیک مرکزي کلینیک ده. خپل خپلوي سره پالي ټول خپل کسان دي او خوځ دا یو ستونزه ده. سیاحت عامل خانه څوک دلته مقرریږي بیرته دی خو پښتنه نه کېږي. حیات نسته چې مریضان نه اضافي پیسې اخلي خپل شخصي ګټې په خاطر باندې په کورو کې اوسي.
د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د پاکستانیو نرسانو یادونه کوي چې پرته له کوم اسنادو خپل سره کار کوي او حتی د دوی په کلینیکونو کې ولادي ناروغان مړه شوي. مدني فعال عبدالله مخلص د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
دا ما د خپل سترګو لیدلی حال ده چې د میرزکی په ولسوالۍ کې یو کس کلینیک جوړ کړی، شخصي کلینیک جوړ کړی ده. له پراچنار نه نرس راوستې او هلته د ډاکټرې په نوم باندې خپل فعالیت کوي چې څه موده وړاندې یوه زنانه د ولادت په وخت کې چې وروړې وه یو شواروز د په کلینیک ساتلې وه. له هغې وروسته هغه ښځه د وفات په وخت کې بیا وروسته ملکي روغتون ته رالېږله. نو دغسې ورته موږ سلګونه مثالونه لرو.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول پېښې په ټولو لرو پرتو سیمو کې لیدل شوي دي او تر اوسه پورې د روغتیا ریاست په دې برخه کې هېڅ ډول تحقیق نه دی کړی او نه یې د مخنیوي په لارو چارو غور کړی. یوازې دغه څو کسان نه دي چې په خپلو سیمو کې د خراب روغتیایي وضعیت څخه سر ټکوي. د پکتیا لرې پرتو ولسوالیو چارواکي هم دا مني چې روغتیا ریاست ورته په خدماتو وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن سولمل وایي
او د زنانه ډاکټر په باره کې به دومره ووایم چې هغه طبقت یوه قابلګۍ شته. نور داسې پوره ډاکټر کړي په رښتیا درته وایم نشته. یعنی په سلو کې که شل فیصده په هغه هماغه کلینیک کې حل شي د هغه هم د ولادت، نور د اتیا فیصده له ستونزو سره مخامخ دي، کله مرکز ته راځي، کله شارینو ته ځي، کله خوست ته وړي. دا خو واضح خبره ده چې هغه یوه غرنۍ سیمه داسې تقریبا یو لک نفوس لري. په یو لک نفوس کې یو ډېر کوچنی کلینیک ده.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي نه ردوي. وایي د هواري په موخه اړوند ریاست ته سپارښتنې کړې دي او دوی یې نتیجې ته منتظر دي. دا پکتیا ولایت مرستیال والی عبدالولی صحیح
تر وه دا پورې زه هم د دې تشویش سره موافق یم. ځینې ستونزې مونږ په ځینو ولسوالیو کې شکایتونه مونږ ته هم را رسیدلي وو. بیا مونږ د خپل د عام روغتیا رئیس سره د یو ټیم دا برنامه مو شروع کړې ده چې لاړ شي د خلکو ستونزې او د کلینیکونو د دوا او په ځینو ځایو کې خود سره ډاکټران راغلي دي. د دوی په مورد کې هغه خپل هغه وکړي، د پلټنه وکړي او هر څه سر د ولایت مقام ته راپور راوړي.
نوموړی زیاتوي چې دوی د خدماتو وړاندې کیدونکو قراردادي انجوګانو سره تماسونه نیولي او په خبره هڅه دا ده چې په ټولو لرو پرتو سیمو کې هغه ډول خدمات وړاندې شي چې وزارت انجوګانو ته په لایحه کې ذکر کړي. خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې د پکتیا د عامې روغتیا ریاست له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د سرپرستانو له لورې اداره کېږي او د عامې روغتیا وزارت څخه د دې ریاست لپاره تر اوسه پورې رسمي رئیس په دنده نه دی ګمارل شوی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ژوند رنگونه
تاسو مختلف نه راتلومې سر کې وای
همیرا شینواری یم، مدني فعاله.
همیرا جان، د دې څنګه چې مدني فعالیتونه کوي نور کوم کارور باندې بوختي زده کړې دي کړې نور څه پلانونه لري راتلونکي ته؟
زه باید ویم چې ما خپل البته اوس فلال محصله یم، دولسم پاسه او فلال محصله یم او د دې تر څنګ چې مدني فعال یم البته مخکې مې منیجمنت کو اوس هم د لرستونزې پیدا شوې راته نو اوس فلال استاد یم، د استاد په حیث دنده ترسره کوم.
تاسو ویل چې لوړ زده کړم مام زمانه د مور کې دې تر څنګ چې مدني فعالیتونه کوي استاد کومه رشته کې درس وایي او څنګه د ټولو کارو ته رسیدګي کوي؟
بالکل، ولې نه، زه فلال کمپیوټر ساينس وایم. هر څه په ژوند کې امکان لري. څلوېښت ساعته ډېر زیات اوقات وخت دی او باید وایم چې چیرته یو ځوان منظم ټایم ټیبل منظم تقسیم اوقات ولري هر څه لپاره خپل وخت ورکی نو زما په نظر چې د دې ډیر فعالیتونه به هم وکړي شي دا خو یو عادي خبره ده چې یو مدني فعال او استاد او محصل دا زما لپاره یعنی زه منظم مخکزم او زما نور ځوانان باندې هم دا غږ دی چې منظم دی مخکلار شي او څنګه به چې کمپیوټر ساينس رشته مو ولوستله نورم غواړي زده کړو ته د امر کې ماستری ډاکټر تر کچې په داخل کې غواړي خارج ته لاړ شي څنګه پلان لري پلان لرم چې نور لوړ زده کړو ته هم دوام ورکړم او د پلان لرم البته چې زه هم غواړم خپل لوړ زده کړې په خارج کې وکړم خو نه د هغه ځوانانو غونډې چې زه خارج ته لاړ شم په خارج درنګانو نزدې زه د خوند واخلم او هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړم نه زه غواړم هلته پوهه ترلاسه کړم خپل ځان په حساب ورسوم هغه نه بیرته خپل افغانستان سره وګرځم غواړم د خپل خويندو سره د خپل پښتنو خويندو سره وسم په خپل افغانستان کې هر څه کوم خپل افغانستان کې وکم څنګه به کورنۍ مو شوی مثلا دلته خپل افغانستان کې ځینې ممانعتونه شته دنجونو پرانی مخصوصا چې خارج ته لاړ شي بیا یوازې تکنه دا مشکلات دي تاسو کورنۍ ته پړڅ وای چې غواړي خارج ته لاړ شي یا ولته زده کړو کې غوې څه نظر لري
څنګه چې البته یو هلک یو سړی کولی شي د خپل پوهې کچه لوړه کړي په افغانستان کې تحصیل وکړي د افغانستان بهر لاړ شي همداشان یو خزه یو مېرمن یو جلی هم د دې حق لري چې هغه تحصیل وکړي تعلیم وکړي خپل غږ اوچت کړي خارج ته لاړ شي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي بلکې ممانعتونه شته دي زما په کورنۍ کې هم او داسې په درګرد کورنۍ وکړي دا شته دي خو زه خزو ته وایم زه انجونو ته وایم چې مبارزه دي وکړي کینې کینې دي نه د ټولنې افکار د کورنۍ افکار دي په خپل نفر وړي هغه ته دې ثابت کړي چې زه هم یو پښتنه پیغله او د دې حق لرم چې تحصیل وکړم
تاسو ته خپل ارزوګان ته ورسېږي چې لخر خارج کې تحصیل وکړي او به بیرته راشي افغانستان ته خدمت وکړي ډیره زیاته
مننه کوم
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري تاسو به حتمی د ډنډکی او غوربند شولې نمونه اوریدلې وي او خای خوړلې مو هم وي دا د افغاني ټولنې هغه دودیز خواړه دي چې له سلګونو کلونو راپدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري او د یوې ځانګړې جغرافي پوری اړیکه پیدا کوي ډنډکې د لوی پکتیا اړوند سیمو کې دودیز خواړه او غوربندې شوله د پروان ولایت د غوربند سیمې پوری اړوند خواړه دي چې په افغاني ټولنه کې ځانګړې شهرت موندلې ده موږ نننې خبرونه هم دغه دوو ځانګړیو دودونو ته ځانګړې کړي د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
درنوردونکو د نړۍ ټولې سیمې د ځانګړې دودونو ترڅنګ ځانګړې دودیز خوړل لري چې دا خوړه بیا د غسیمه پونوم او یا غسیمه د دوه خوړو پونوم د شهرت لوړ پوره ترسيږي ډنډکای چې د لوی پکتیا اړوند سیمو دودیز خوړل دي د